په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبری برخه کې ګڼ راپورونه اوریدل شي. نن یکشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 14مه، د اګست میاشتې 3مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلای کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3600 ملي متر پورې وي. دغه راز ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 60 تر 50 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول شي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو لوکار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه فسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې لاسلی طرح او دوو نورو کسانو سره سوي وه. د یوې موافقې له مخې د دغو عملو اصلي طرح، خالد شیخ محمد او دوو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت فسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکي چې پر جنگی محکمې د څار لپاره ګمارل شوی وو له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پر ورځ په یو دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور دادې چې له یو پولیسي په زور ټوپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولې هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشې سوی. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې لګڼ غونی ډک ساحل یې په نشه کړي د وژل سو شمیر و دې شو ته ورسید. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. لومړی یو ځانمرګي بریدګر چاودنه وکړه، وروسته وسلولو پر دغې ساحلي سیمې یرغل وروړ. څه باندې 19 کاله کېږي چې پایل قاعده پورې تړلو افراطي وسلولو د سومالیا د هغه مرکزي حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړې دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یو ښوونځي پر انګړ د اسرایل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل سوي دي. د اسرایل پوز وایي د حماس ډلې د قومندې مرکز یې وشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په ویلامیه کې ویلي پر حمامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. مخکې د وژل سوو یو شمېر لس شول سوی وو. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلي وو چې په دغه ښوونځي کې بې ځایه سوي فلسطینیان ډېره وو. د پاکستان په لاهور شار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د مندلو هڅې پیل کړي چې د یو جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبری اجانس ته ویلي د دوو لوټمارو د مندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. دا پیښه وړه مشپه هغه وخت وسوه چې دغه 20 کلن ګرځندوی په یوه پارک کې په خپله خیمه کې بیده و. پولیسو ویلي دوو لوټمارو له دې ګرځندوی څخه یو موبایل ټلیفون، غوږۍ، کامره او 15,000 پاکستانۍ روپۍ وړي دي. په لاهور کې چې د پاکستان دویم لوی ښار دی، د ډان خبري ویبسایټ د معلوماتو له مخې د ورځې 200 کسان لوټل کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. نن څلورمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د هغو سلګونو باروړونکو موټرو پر مخ تړلي چې د افغانستان سبزي او میوجات کې بار دي.
ټیټ په نامه کار دی ټیډي، هغه پاکستان کنسلګری کې طالبان زر زر ورکوي، خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چې یو نیمه میاشت شوله چې ما جمع کړی دی، په تروسه پورې لا نه دی راوتی. بس وختنه مو دغه ده پوه شوي چې بس موږ مشکلات حل شي.
په افغانستان کې ګڼ ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله له تعلیم بې برخې پاتې دي. ایران په تیرو 2 میاشتو کې د 10 افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ارکسترونه په نیویارک کې کنسرت ورکوي،
او دا کنسرت به ټول نړۍ ته د ښځو د حقوقو، د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
ګڼو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
تاسو معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي، او بالکل پری پلان دی، او دا بالکل ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه. د علي وزیر او ټولو سیاسي فعالانو سره روانه ده.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشی پروگرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د تورخم دروازه د څلرمې ورځې په مخه هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد یا ټاډ نه لري. یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې موده کې د تازه میوې او سبزیو بار خراب سوی او میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. ځینو موټر چلوونکو ویلي چې دغه موقت اسناد لري، خو بیا هم پر دې دروازه د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان د جولای 23 نیټې پورې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی و چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د موقتی داخلېدو سندونه ترلاسه کړي. نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د هغو لاریو په مخ چې موټر چلوونکي د سفر موقتی سند یا تاد نه لري، د تورخم د دروازې بندېدو جدي ستونزې پیدا کړې. پاکستاني چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید موقتی ننوتلو یا سفر سند ولري، او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای 23 مهلت ورکړل شوی و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری وایي پاکستان د 2023 کال د اپریل د موقتی سفر پر سند افغان مرشلون کو ته د تګ راتګ د اجازه اعلان کړي وو. هغه زیاتوي
خو بیا دغه پریکړه هم وزنډول شو، او دوی ته وویل شو چې تاسو پر روانو سو میاشتو کې د ټی ای ڈی یعنی ټیمپرری ایڈمیشن ډاکومنټ په نوم باندې دغه پرچی جوړ کړی چې کومې مخصوصې پاڼې دي چې په هغه کې د ګاډي تفصیلاتي، د ډرایور تفصیلاتي پکې، او دغه پاڼې د پاکستان سفارت او بیا په پاکستان کې د افغان سفارت چې کوم دی دینه میلوږي دا ورته جاری کوي. په دې باندې بیا مطلب دی چې 3 میاشتې واوړې دي، د مئی میاشت ورکړل شوه، بیا مطلب دی چې جون هم تیر شو، او اخیری وار چې پاکستان د دغه پانی یا ٹی ای ڈی سند لپاره د جولای 1 نیټه مهلت ورکړ افغان ډرایورانو ته.
د راپورو له مخې د سفر موقتی سند لرونکي افغان او پاکستانی موټر چلوونکي له ویزې او پاسپورت پرته تیریږي، خو هغوی چې دا سند نه لري ګاډی یې له باره ډک ولاړ وي. یو شمیر افغان موټر چلوونکي وایي په پاکستان کې د افغان سفارت او قونسلګرۍ لخوا د موقتي ننوتلو یا د سفر سند ویش په شټکه ترسره کیږي، خو په کابل کې د پاکستان لخوا دا پروسه ډیر وخت نیسي.
نوم می وسیم دے دنگرار ولایت ما مشکل دغه دے چې وی ټیټ په نامه کار دے ٹی ڈی هغه پاکستان کنسلګری کې طالبان زر زر ور کوي، خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي سی او چې وی نیمه می اشوش ول چې ما جمع کړي دے تر څه پول لاندې راوته، بس وختنه مو دغه دے پوښ وی چې بس موږ مشکلات حل شي.
په تور خم کې افغان لوري ته د تازه میوه او سبزیجاتو د ډاکولاریو په دریدو د افغانانو میوه او سبزیجات ورسته شوی، خو پاکستانی چارواکي دا کوي چې دوی د امنیت د تامین او د تورخم دروازې او نورو ټولو لارو څخه د دوی په خبره د وسلوالو اروپا کو د وراوښتو د مخنیوي لپاره د موقتي سفر د سند لرل اجباري کړي دي.
نن څلرمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د سلګونو هغو بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده چې د افغانستان په سبزیو او میوجاتو بار دي. ځینې کسان انتقادونه کوي چې پاکستان هر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه دغه دروازه تړي چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته سخت زیانونه اوړي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې بېوزلي په پراخېدو ده او د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې ځینې ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له مجبوري یې داسې کارونو ته مخه کړې چې تر وسې پورته دي. بلخو د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان د دې وضعیت په اړه اندېښمن دي او پر مرستندوی ادارو غږ کوي چې له دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. دا هم راپور
د مسعود لپاره د یوې بلې ورځې پیل. ننګرهار ولایت کې دا 14 کلن ماشوم چمتووالی نیسي، خو ښوونځي ته نه بلکې هغه کار ته چې له وسه پورته دی او تنکي لاسونه یې د ترسره کولو توان نه لري. د ښوونځي د بکسې پر ځای هغه کراچۍ له ځان سره لیږدوي چې خلکو ته پرې بارونه وړي او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. مسعود ازادي راډیو ته وویل د فراه ولایت اوسیدونکی 15 کلن انصار د موټرو د مستری په یو دکان کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي.
اول کار مې کړی کم زه د خپل کور لپاره کار کوم. دوی ما ته هر اونۍ پیسې راکوي، دا 200 افغانۍ دي. په دې پیسو زه کور ته وړو غوړي او نور توکي اخلم. پلار مې ناروغ دی، یو یا دوه کاله ښوونځي ته تللی یم خو د کار له کبله نور نشم تلای.
ارشاد یو بل ماشوم کارګر دی چې په خوست ولایت کې پلاستیکي کڅوړې پلوري او په پیسو یې د شپې کور ته خوراکي توکي وړي. 15 کلن ارشاد ازادي راډیو ته وویل
زه کور مشر دی نه کار کوم، په دې کې کله 5 کال سره وي او کارونه نشته. افغانستان وزیر زم ګډ دی
په ماشومانو کار. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ځینو فعالانو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو فعال فردین حمید بها ازادي راډیو ته وویل
هزاران کودک در افغانستان به دلیل ناداری و مجبوری
په افغانستان کې زرګونه ماشومان د مجبوریت او بېوزلۍ له امله په سختو کارونو بوخت دي. هغه کارونه چې د دوی له توان څخه پورته دي، هغه ماشومان چې په دې عمر کې د تکړه لپاره باید ښوونځي ته لاړ شي سخت کار کوي. له هغو بنسټونو څخه چې په دې برخه کې کار کوي غواړم د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو سره مرسته وکړي او د هغوی پالنه وکړي تر څو دوی زده کړه وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا نږدې 2 میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال 9% ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې نږدې 40% ماشومان د بې ځایه کېدو، کډوالۍ، طبي پیښو او ناچاو د توکو له ګواښونو سره مخامخ دي چې دې چارې ماشومانو ته سختې رواني ستونزې هم پیدا کړې دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د قانون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 14 کلن شوی نه وي. د افغانستان د اساسي قانون 40 ماده کې چې د طالبانو له حکومت وړاندې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو کار ته اجازه نشته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان سری الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د پام وړ څه نه دي شوي، خو مخکې ځینو طالب چارواکو د هغو ماشومانو د لاسنیوي او ملاتړ خبره کړې چې بې سرپرسته دي. د ملګرو ملتونو په وینا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې وخت رسیدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې چې له امله یې 3.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دا پنځن په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. ایران په تیرو او میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لشته لږه 300 کسان اعدام کړی دي. دا خبره د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په یو نیوي راپور کې اعلان کړی ده. انتقادونه کړي چې د تورونو کسانو د محاکمې په بهیر کې شفافیت نه وي او په ځینو مواردو کې بے ګناه کسان هم اعدام سوي دي. سپی ولستان اگزی تفصیل راکوي.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي دی تیرو میاشتو کې ایرانی رژیم لکترلګ درې زوه کسان اعدام کړي چې شل تنه افغانان، دو څلوېخت بلوچان، شل تنه کردان او پنځلس ښځې پکې شامل دي. دغه ناروې میشتي سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي د اعدامونو د شمېرې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کموالی ښیي. د اعدامونو د کمښت عمده لاملونه پارلماني ټاکنې، د ولسمشرۍ دوه دورې انتخابات او د ابراهیم رئیسي د مرګ پېښې بلل شوي. ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي چې سره د مخدره موادو سره تړلو جرمونو باندې نیول شوی، خو نه د معلومات شي څومره په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان بیا هم د اعدامونو په اړه اندېښنه ښولې او خبرداري ورکړې چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتېدو دي. تیره میاشت خبرو شوو شمېرو له مخې په ایران کې لږ تر لږه 40 کسان اعدام شوي. له دې ډلې 15 کسان یوازې د جولای په وروستیو 11 ورځو کې اعدام شوي دي. د ایران رسمي سرچینو او رسنیو بیا یوازې د 28 کسانو اعدام تایید کړی. د ازادي اروپا فردا راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 30 بندیان په 8 ورځو کې اعدام شوي. د فردا راډیو د راپور په اساس ایراني رژیم داسې وخت په وروستیو څو اونیو کې ګڼ کسان اعدام کړي چې د اعدام د سزا په غبرګون یو شمېر بندیانو غذایي اعتصاب پیل کړی او له چارواکو یې غواړي چې اعدامونه بند کړي. د تیرې پنجشنبه په ورځ د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ګټونکي مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقیقي بدلونونو د راوستلو لپاره دي د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي چې پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج شوي تورونه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او نورو فعالانو د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمیټې سملای پخوانی غړی علي وزیر د اسلام آباد تر غرایزت عدالت په شپږ ورځو جسمانی ریمان پولیسو ته سپارلی دی. علي وزیر په 3 اگست سهار وختي له خیرستو پولیسو ونیولو چې په ټکر کې ژوبل شوی یو ځوان موټر سایکل چلوونکی د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وینا تر مخه د اسلام آباد په 0.1 کې دوه موټر سایکلونو ټکر وکړو چې یو وروستو د علي وزیر د موټر سره هم وجنګېدو او موټر سایکل چلوونکی ځوان برسرن ټپي شو. علي وزیر خغه د درملنې لپاره رغتون ته ورسول خو هلته د پولیسو ونیولو او بیا یې 100 ساعته درک نه لګېدو. وروستو پولیسو د ترګرایزت عدالت ته وړاندې کړو او وی ویل چې په علي وزیر په 3 تنو کې مقدمه ثبت شوې دي. حکومتي وکیل راجا نوید تور ولګولو چې علي وزیر د یو پولیس والا څخه ټوپک په زور اخیسته دی او د بل پولیس والا کمیس یې شلولې دی چې مقدمه یې په کوسار تانه کې ثبت شوې ده. بل مقدمه چې په کرچی کفنۍ تانه کې ثبت شوی ده په علي وزیر پکې په موټر کې د نشئی توکو کې خودلو تور لګول شوی دی. د علي وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل مشال رډیو ته وویل د موټر سایکلونو د ټکر له وجې د چا خلاف درې مقدمه جوړول ناانصافي ده. د ادعا وکړه چې موټر سایکلونه په خپلو کې جنګېدلی دي او په غلط لاس را روان وو او په موقع موجود ټریفیک والا هم وایي چې د علي وزیر هیڅ قصور نه و.
په د باندې درې مختلف دروغجن اف آی آر چې کوم هغه درشوي دي چې په هغه کې د منشیاتو هغه کیس ته او په هغه کښې دویم اف آی آر چې کوم دی چې له پولیس سره د جګړې هغه او له پولیس سره د اصله د وړلو اف آی آر ده. نو دوه اف آی آر دا وخت پی ټی ایم ملګرو ته ملاو شوي دي د او د دریم اف آی آر ذکر کېدلو خو هغه تر اوسه پورې د علي وزیر و لیګل ټیم ته ملاو شوی نه دی. خو تاسو معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي او بالکل پری پلان دی او دا بالکل یو ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه د وزیر
سیاسی روانه. علي وزیر د حکومتي وکیل تورونه رد کړل او عدالت ته یې وویل چې د تڼې مشر د هم سوګند پورته کړي او بیا د خپل بیان ثبت کړي او دی به هم په سوګند خپل بیان ثبت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي رزاق صفي مشال رډیو ته وویل چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په 11 اکتوبر د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښتې ده هغه اول چې د جرګې د نټې د اعلانېدو نه پس ته دوی ملګري د پولیسو لخوا نیول کیږي او د علي وزیر بندي کېدل هم د هغه لړۍ یوه کړی ده.
ولسم اکتوبر د ناکامولو کوشش دی ځکه چې په اکسیډنټ کې څوک د دهشتګردۍ عدالت ته نه پیش کوي. بیا په دغه کې ایف آی آر هم پېښ شوي دي مختلف دروغجن ایف آی آر چې یو ایف آی آر پېښ شوی دی چې علي وزیر منشیات سمګل کول. په دویم ایف آی آر یې پېکړې دی چې یاره علي وزیر اکسیډنټ کړی دی. درېیم ایف آی آر یې پېکړې دی چې یاره علي وزیر په دغه باندې پولیسو باندې حمله کړې ده. دا ټولې حربي ریاست هم د دغه یولسم چې کوم مونږه غونډه راغوښتې ده د پښتنو د اتفاق دغه اتفاق د وجه چې کوم دی نه غواړي ریاست نه غواړي چې د پښتنو چې کوم دی په یو ځای باندې راغون شي او یو خپل د ژوند تګلاره وټاکي.
د وکیلانو دلیلونه اوریدونه پسته تر ګرځید عدالت جج طاهر عباس سپرا علي وزیر په شپږ ورځو جسمانی ریمن پولیسو ته وسپرلو. علي وزیر په 2013 کال کې د کمی اسمبلی انتخابات ګټلی وو خو یو کال پس په کراچۍ کې وی غونډې ته د وینا نه پس بندي شوی وو او تر دوو کلونو زیات بند تېرولو نه پس راخوشه شو. علي وزیر له هغې وړاندې او تر هغې پس هم په بېلابېلو موقعو بندي شوی او بیا راخوشه شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت ارکسترونه به په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت مسؤول ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ارکسترونو شمیر د نجونو او هلکانو په ګډون 500 ته رسیږي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د دې انسټیټیوټ زهره ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اګست په 8 د نیویارک ښار په کارنګي هال کې د ارکستر د اونۍ په معتبر نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي. د انسټیټیوټ وایي چې هنري ډله به د دې میاشتې په 8 نیټه هم په واشنگتن ډي سي کې د کینیډي نمایشي هنرونو په مرکز کې یو بل ننداره ولري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر به د افغاني او غربي موسیقي یو ترکیبي ننداره وړاندې کړي. د افغان ځوانانو ارکستر او د افغان میرمنو ارکستر زهره به په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوې او طالبان یې حرام ګڼي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در سټیج جهانی چې در امریکا چې در دیگر کشورهای
مختلف زموږ هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه که په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقونو نقص په اړه پوهاوی ورکړو. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغو خلکو او خوځو غږ شو چې جنسیتي اپارتاید سره مخ دي.
صدای بانوان افغانستان کې هدف اپارتاید جنسیتي قرار دارند هم باشه.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر غړي هم وایي چې غوړي د دې پروګرام لاره د افغان هنرمندانو او خزو غږ شي. د زهره د ارکستر یوې غړي شګوفه خان ازادي راډیو ته وویل.
دا ماته ډیر مهمه یو پیغام دی چې همدل د افغانستان موسیقي ژوندۍ هم دغه څه چې تاسو جریان کوي اوس افغانستان کې سال دی. حتی پبلک سکول نشته چې جنو یا هلکان لاړ شي مکتب نو زما ماته موسیقي ډیر مهمه ده او همدا دلیل دی چې زه موسیقي د
د افغان ځوانانو د ارکستر غړي سمیر اکبري ازادي راډیو ته وویل.
اګست په 8 نیټه د نړۍ په تر ټولو سترې او معتبرې سټیج کې چې کارنګي هال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي او دا کنسرت به ټول نړۍ ته د ښځو د حقوق د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقي په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یو پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي، نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري، یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي، او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه ونیکې هیلي عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره خلک ډېر لوېدلي دي، خلک ډېر بې وزله دي، نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي هغومره دلته خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه م دا ده او هیله م دا ده چې حکومت باید په داسې شیانو سره تعامل کوسی تر څو هیوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
السلام علیکم تاسو او د وطن ټولو دوستانو قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم، او زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي، زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي، زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي، او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي، اولادونه یې در لاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډېر به ښه وي، او موږ به ډېر سره ستړي وي، بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي، او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې، زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله، موږ به ډېر خاشرود خلق بی خستری دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکی الوتنو ته چمتو سي. د ننګرهار او ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دا مهال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په نیت کابل ته ځي، او له هغه ځایه په الوتکو کې سفرونه کوي. دوی اونۍ وړاندې د ننګرهار هوایي ډګر د بیا فعالولو په خاطر ازادي راډیو د ختیځوالو پر غوښتنو یو راپور هم ترتیب کړی و. دا هم تفصیل.
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته د شنبې په ورځ د زمري په 13مه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي. د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواري د اضافي بوټو او ګیا لمنځه وړلو، د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي. د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق:
عزیز پلان وخت کې به دا زیر به ان شاء الله تاسو وبری د خیره چې داریانه لپاره به ترتیب جوړ شي، نو څه ډیر کار سو د ښکار ان شاء الله پاتې دی.
ختیځ میشته ولسونه وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یاد هوایي میدان بهرنۍ وزواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله، چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. په خبرې اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کیږي خوښ دي. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل:
کابل ته به تګ راتک زمینی مشکل او کله کله به نو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نورو ولایتو ته لاړ شي، نو د لارې د بندېدو له امله به نه شو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي. حج عمرې او داسې د نورو سیاحتي سفرونو دپاره چې به نورو هیوادونو ته تلل، نو هم سفر به ځنډېدو او د مشکل سره به مخ وو. دغه کړنه موږ ستایو، هیله مو ده چې زر بشپړ شي او یو ځل بیا د الوتنې لپاره برابر او اماده شي او د خلکو شته ستونزې ختم شي.
سراجن کوی چې په سالې سره اشته سفر وکړي، نو وایي سفر وکړي، د حجي معمول وکړي سفر وکړي، یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنه کیږي، بعض وخت لارې بندېږي، د مای پرک دمو نه پاره خوشحالی او د ابتهار ور هبه چې زاسه او نیمه پاسه او لا پاسه ستم برابر برابر کوم او دا سیمه را جوړ شي.
د یادونه د چې په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکه د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي، خو بیا هم د ختیځ ولایتونو مسافرین په الوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل. دوه اونۍ وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی و.